یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنې خبری خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور ریاست مرستیال مایک پینس سره ویډیویي خبرې ترسره کړې دي. د افغانستان او د سیمې پر حالاتو غږېدلي او نور جزئیات هم دې خپرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت او د هغه د استعفا موضوع هم په همدې خپرونه کې څېړو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
اوریدونکو ستړي مسوي په مکرۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي دواړه په دې ویډیویي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان، د اداري فساد سره او د تروریزم سره پر مبارزه او پر سیمه ییز امنیت غږېدلې دي. د خبر پاڼې په حواله مایک پینس د افغانستان د حکومت د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې په وروستیو دوه کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو په خبر پاڼه کې د دې خبرې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال بیا له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ کلک ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې پوځي کړندارې پر جوړولو کار کوي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد دورانی د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې د اوبو الوزول سوی بند د شورابک ولسوالۍ په ولري پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه اوبه کول. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې کدا بند بیا ونه رغول سي پر حاصلاتو به یې سخت بد اغیز وشي. د کندهار امنیه قمندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د هغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. خو د وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې د پولیسو د ځانګړې قطعې 14 او د ملي امنیت د ځانګړې قطعې 2 عسکر وژل سوي دي. د هلمند والي ویاند دا رد کړې ده. په همدې حال کې ویل کېږي چې د هلمند په ګیرش کولسوالۍ کې د شپې عملیات شوي دي. د هلمند د والي دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وطنه وسلوال طالبان وژل سوي او زیات اندازه وسلې او مرمۍ نیول سوي دي. د هلمند د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د پوځ انجینري ډلې نیول شوي وسلې او مهمات تخریب کړي دي. وسلوالو طالبانو په ګرش کې د دغو عملیاتو په اړه څه ویلي. او د پروان والي وایي په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د زیاتېدو او د غیر قانوني وسلې له امله په هغه ولایت کې غلاوې ډېرې سوي دي. د پروان والي محمد آصف عاصم نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ له 15 تر 100 تنو وسلوال غل نیسي. ښاغلی عاصم وویل د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده. د پروان یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له امله ډېر دکانداران او سوداګر له سیمې کډه شوي دي.
کسایی که مثلا در کار می باشن از کارشان میرن شب ساعت 8 بجه 9 بجه طرف خانه خود میرن، مسئله غیر مسئول سازشان میکنن و اینا رو جیبشان میزنن، پولشان رو میگیرن، مردم از بین میبرن. حتی میبینیم در ولایت پروان به خاطر 10,000 یا 5,000 افغانی مردم از بین میبرن.
در پروان والی وای د دې ستونزې د حل لپاره هڅې چټکې کړې دي. په پاکستان کې د لواکا لري شوی صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان ستري محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکا لري شي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. محکمې په اداري فساد کې د نواز شریف د لاس ترلودو له امله چې ریښه یې په 2018 میلادي کال کې د پاناما پیپرز افشا کېدو ته رسیږي د هغه د سلب صلاحیت کولو حکم کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف له واکه تر لرې کېدو وروسته د خپل ګوند له مشرانو سره په بیړنۍ غونډه کې وړاندیز کړی چې د ده ورور شهباز شریف صدر اعظم وټاکل سي. د شمالي کوریا رهبر ادعا کړې چې هیواد یې اوس د امریکا متحدو ایالاتونه په بالستیک توغندي ویشتلی سي. دا خبره کیم جونګ اون وروسته له هغه وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د جمعې په ورځ د انټر کانټیننټل بالستیک توغندي ازموینه وشوه. کیم جونګ اون ویلي چې دا میزایل اټومي سروکه لیږدولی سي او کولی سي د امریکا تر متحدو ایالاتو پورې ورسیږي. خو د امریکا متحدو ایالاتونو د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. هغه ګواښ کړی چې شمالي کوریا په ورته کار سره نور هم ځان منځوي کوي او لا دغه هیواد خلک محروموي. او جان اف کیلی د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د دفتر رئیس وټاکل سو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی خوشاله دی چې جان اف کیلی په سپین ماڼۍ کې د جمهور رئیس د دفتر د ریاست لپاره تاکي. ویل کیږي چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د هغه د دفتر د بخوانی رئیس ترمنځ په وروستیو کې یو څه مخالفتونه رامنځته شوي وو. د ولسمشر د دفتر نوی رئیس جان اف کیلی مخکې د کورنی امنیت وزیر وو.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیال جمهور رئیس د افغانستان د سیمې د حالاتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرو کې څه ویل شوي په همدې خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. دا هم اوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوندوای چې د نواز شریف د لری کولو پریکړه چې پرون د هیواد سترې محکمې وکړه غیر قانوني او بیساری ده.
ترین دن در پاکستان د ټول 20 کروڑ عوام د پر
په سوله کې د خزو د ونډې په اړه د ولسی جرګې خزینه غړي غونډلري په دې اړه در سره جزئیات شریکو. او دا هم اوري چې د کابل مطبوعاتو نن د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي. د خبرونې په جریان کې د کابل او یو شمیر نورو سیمو په خاص ډول په ننګرهار کې د برېښنا د کمښت یا نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه اورو.
برق پر شوی لري، ګرمي سخت زیاته ده، بس مشکلات دا ده چې ماشومان خزي او ټول په مشکله اخته دي.
او د زهرو کاروان د نشي مودو په اړه 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس دوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ویډیوئی کانفرنس کړی دی او په دې خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت اصلاحاتو نورو مهم مسئلو په اړه خبرې شوې دي. د ارګ له مرستیال وایان سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه د دې ویډیوئی کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. پردیس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. جزئیات څه وایي؟ ارګ څه وایي چې ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس مرستیال څه ویلي؟
مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوي کانفرنس لاره د مختلفو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. شیبه مخکې ما د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب الله آزاد سره خبرې وکړې او له دغه څخه مې وپوښتل چې په دغه بحث کې په کومو مسایلو خبرې شوې. دوی ویل چې اولنې موضوع چې دواړو مشرانو په خبرې وکړي د امنیتي سکتور د اصلاح پر اړه باندې خبرې وشوې او همدار از د افغان امنیتی ځواکونو د څلور کلن پلان چې پاغه کې د افغان ځواکونو د تجهیز او نور مسایل پکې شامل دي په دې اړه هم بحث وشو. د همدار از ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوم لاس راوړنې شوې دي هغه مسایل هم له خاغلی پینس سره شریک کړو. نو خو به وی چې په دې برخه کې د خاغلی آزاد د خبرې او برخه لقدر منوریدونکو سره واورو.
ویڈیو کانفرنس کے افغانستان سلور کلن پلان یعنی امنیتی پلان بانے بحث و سعودی ترسنگ امنیتی سکتر کے در پراختیا پر تعهدات و شدد وارو حیوان رو ترمیان دی تغو بانے ہم خبری اتری وصولی او متحدہ آیالاتونو در مرسکال و رسمشت الخواد عجمن و سول افغان دولت عجمن و سول در امریکا و لس او دولت افغان و لس او دولت ترسنگ و لاندی او دی بخبلی همکاروی تر دوام رکوی تر سو
مراسب که هم خاغلی آزاد دغه ویډیو کانفرنس زیات جزئیات شریک نه کړل خدای ویل چې د متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر د افغان حکومت د فساد مبارزې پر وړاندې کوم مبارزه کړې په دې برخه کې هڅه وستایل او همدار از شمنه وکړه چې د سولې پر اړیکه به تر هغه مهاله له افغانستان سره دوی ولاړ وي چې تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي ټینګ شوی. بله مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو حدیث پردې سو چې د ارګ لخوا او د غراز دولسمشر لمرسیال وین سره د هغه ویډیوي کانفرنس په اړه خبري کړي او جزئیات تاسو سره شریک کړل چې تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی او د متحده ایالاتو مرسیال ولسمشر مایک پینس په خپلو کې درسره کړي. جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو ولا یا په لاس ولا
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان ستره محکمه پرون د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړو نو موړي ل دې پریکړې سم دستي ورسته د صدر اعظم په توګه خپل دندې استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نون واکمن ګون اوس په خپل کې سلام مشورې کوي چې نوې صدر اعظم وټاکي. د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د محکمه پر پریکړه انتقادونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې رابع اکرم خان د نون لیگ ل یو غړي امیر مقام سره مرکه کړی دا او له هغه څخه د ستره محکمې د دغه پریکړه پنه پښتنه کړی دا
موږ ستای چې فیصله د پاکستان د دنیا په تاریخ کې عجیب فیصله راغله چې د پرایم منیسټر ډیسکوالیفیکیشن صرف دی چې تا التا یو کپنه کې چیرمن به سوی او هغه کم کتاب 2013 کې خپل پدغه کې شو کړی دا کوشواره کې نو پاره کې زور نس بیس کمی و دا افسوس خبره. دومره ملک هغه دومره استحکام او دومره ډیولپمنت او دومره کاونټ دا ملک لپاره زانه چې نواز شریف صاحب لپاره هو دا ملک لپاره نن یو سیاست دا تاریخ ترین دن در پاکستان دا ټول 20 کروڑ عوام دا لپاره دا فیصله نه با نن نواز شریف صاحب ته خو بلکې دے قوم تا بڑے لوے نقصان رسی خدا کا ہر سے باوجود زمان دا ٹول تحفظات باوجود لڑے ون نا جی مختلف دا واٹس اپ کال نا دا بلس نا دا ہر سنا تے تو یو یو سٹیپ را والے جی پار ٹائم کے تحفظات کو بیام پرا منسو سے او بھی چرمو ودی عمل در عمل کو او سٹیپ ڈاؤن شو او زمان دا ہم جی دا باہر صورت دا پاکستان پا تاریخ کی ڈار دن دا سیاہ ترین دن دا او مہمین شاند تلا چې کوم خپل قانوني څومره فائټ دی هغه خپل په ځای ور سره سره به په عوامي عدالت کې خپل دا مقدمه لړاو ټول پاکستان د قوم مخکې ان شاء الله تعالی په هغه کې به سر خورو کیو.
ساسو ګون ساسو پارټي مخکې به صلاح عمل خپلوي
چې دا هم پارټي خو سټریټ فارورډ سبار به درز موږ د پارلماني پارټي میټینګ راوځي دی د بل پرایم منسټر نامزدګیو په یو نو ویدن 3 4 5 ډیز باندې پرایم منسټر راځي خدای ترقی سفر چې کوم میانه واشه لري څه په دور کې شروع شي او ان شاء الله تعالی هغه به هغه پر راهنمایي کې مخې ته چلیږي.
خا اټانی جان جنرال وای چې فیصله سمره غلې ده تاسو د خبر سره اتفاق لرئ؟
دا چې خپل له سوچ ته مونږ چې ګورو نو مونږه فیصله تاسو دا چې په مخ کې ټول قوم په مخ کې دا چې په تاریخ کې دا چې دا کم کم د ټول خاندان او د ټول فیملی او څنګه څنګه چې ویل او دا ډیسکوالیفیکیشن چې په کوم شرط راغله هغه تا د ډیسکوالیفیکیشن جوړ د غل نه د ډاکو نه د غلا نه د کړې د کرپشن نه د کړې یو خبر په ثابت نه کړی پلان کې دا را پلان کې کې د ترې د وزیر اعظم پاتې 2055 پاتې دل درې دا د غلا کړې دا څه خبره نشته. خدای یو انټرنیشنل سازش ته چې پاکستان دا یې حصہ جوړ ټوډر قابل افسوس روزو.
د پاکستان د ستري محکمې له خوا د هیواد د صدر اعظم نواز شریف د سلب صلاحیت کولو په اړه مو د مسلم لیگ نون واکمن ګوند غړي امیر مقام څرګندونه ووریدلې. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د بندیزونو یو نوې لایحه تصویب کړه. د لایحه اوس د ولسمشر ټرمپ توشي او یا ویټو ته پته مده. سپینې ماڼۍ پرون وخت ویل ولسمشر ټرمپ پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوې بندیزونو د لایحه تصویب کړي. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې ده. ان صاحب د دې لایحې په اړه د سپینې ماڼۍ پر اکسل عمل موکا خبرې کړې وای.
په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ اکسل عمل یو څه ناڅاپي او د تمې خلاف وډیرو باور درول چې ولسمشر ډونالد ټرمپ چې غواړي له روسیې سره اړیکې بهتر کړي خای دغه لایحه ویټو کړي. خو پرون وخته د سپینې ماڼۍ ویان دی ویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر روسیې به د کانګرس لخوا د بندیزونو د سختیدو تصویب شوې لایحه لاسلیک کړي. دا بندیزونه پر روسیې د هغه څه له کبله لګېدلې دي چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې هیواد لاسوهنه ګڼل شوې ده. دا ناڅاپي اعلان څو ساعت وروسته لاغې وشو چې روسیې د بندیزونو د دې لایحې په وړاندې د متقابلو اقداماتو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماټان کم کړي او د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه د خپل ډیپلوماټیکو کارکونکو شمیر 1455 ته راولي او همدارنګه په مسکو کې د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو ملکیتونو د نه کارولو خبرداري هم ورکړی دی. په روسیې د امریکا د کانګرس لخوا دا بندیزونه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې لکول دي. د روسیې او امریکا په اړیکو کې په سمدستي توګه د خکېدو هلي کمایي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال او همدارنګه لاخیره وروسته وار په وار شمنه کړې و چې له روسیې سره به خپل اړیکې بهتره کړي. داسې ګومان کېږي چې ټرمپ به د دې لایحې د لاسلیک کولو پریکړه ځکه کړي چې نوموړی پوهېده چې د ویټو په صورت کې په کانګرس کې په کافي اندازه داسې رای شته چې د ویټو بیرته لغوه کولای شي. خو د سپینې ماڼۍ وایاندي بیګا ناوخته وویل چې ټرمپ دا پریکړه ذکر وکړه چې نوموړی د دې لایحې په ځینو مهم مادو کې د بدلون په اړه ډاډه دی. البته په دې لایحې کې وروسته ځینې بدلونونه راغلي دي خو ویل کېږي چې هغه مهمه ماده نه ده بدله شوې چې په کې راغلي. ولسمشر ټرمپ د لایحې کې د روسیې په اړه د هر بندیز د بدلون لپاره د کانګرس تصویب ته غاړه کړې او د کانګرس نه به تصویب او اجازه اخلي. او بل خبره ده هم پکې ده چې د شمالي کوریا چې ترامپ پرې د بندیزونو غوښتنه کوي پر هغه هم په دې لایحې کې بندیزونه لګول شوې دي چې سپینه ماڼۍ وایي پر دې ولسمشر خوشاله دي ځکه خو د روسیې بندیزونه هم تایید کړل.
ډېر زیات مننه ان صاحب. دوستانو د امریکا د ولسمشر لخوا پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د احتمالي د بندیزونو د احتمالي تایید او توشه پړمو ل اجمل ان څخه وریدل. ل مرزي احمدي څخه د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د کابل د حمد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د دوهم ځل لپاره نن 15 ټنه وچه او تازه میوه د حواله لارې هندوستان ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل په زیاته کچه کرنیز حاصلات ترلاسه شوي چې هند ته په صادرولو سره به د دوه هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړي شي.
د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر څخه تقریبا 15 ټنه زموږ تازه میوه او بوچا میوه د هندستان ته د هوا د لارې انتقالیږي. تمه ده چې لدینه وروسته په همدغه هفته کې یو بل پرواز هم وشي. تر اوسه پورې د یو سلسله ستونزو له امله ټکنۍ شوې ده پروسه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د هوا له لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي چې له دې سره به د کال تر پایه پورې هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته پورته شي. په هرات کې سکل اتیا ټونه شات تولید شوی چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال دغه رقم 68 و. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې څه باندې 1500 کسان د مچیو د صنعت کاروبار کوي. ښاغلی رحمان وایي چې اوس مهال 1 کیلو طبي شات په هرات کې په 1000 افغانۍ پلورل کیږي چې په دې سره د مچیو د شاتو د کاروباریانو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راتللی شي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2013 افغانۍ، د وریځې یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په منځنۍ صفحه 1296 ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په لوی ښارونو یعنې د کابل په شمول په لوی ښارونو کې بیا په FM 100.5 صفحه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په اړه خبرې کوي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې له خپل همکار سره په تماس کې شو او د دې غونډې د جزئیاتو په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو. خو اوس له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر وروستیو حالاتو او مهمو پیښو څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم له هر اړخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بلک واټر امنیتي کمپنۍ ویلي تر پینتاګون موږ په افغانستان کې ښه امنیت راوستلی شو. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپنۍ بنسټګر چې سپین ماڼۍ ته د افغانستان د جګړې د قرارداد وړاندیز هم کړی وایي د دې کمپنۍ د دې جګړې د ګټلو لپاره اغیزناکه تګلاره او مسلکي بشري ځواک لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د دوی لخوا افغانستان ته رالیږونکي کسان به د افغانستان تر قومندې او اصولو لاندې فعالیت کوي او په بیلابیلو برخو کې به د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره مرسته کوي. په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي دا خبرداری هم ورکړی که امریکا له افغانستان خپل پوځیان وباسي افغان حکومت به په 2 اونیو کې رانسکور شي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت نه تعارضی حالت ته راګرځېدلی. په سرمقاله کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته په خپل سفر کې ټینګار کړی چې حکومت ته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او تمویل برخه ته ډیر پام اړولی او ډیر ژر به د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو په هدف 680 میلیونه ډالر ولګول شي. د سرمخاله لیکونکي په باور که څه هم د افغانستان د امنیت مسله د افغان حکومتي مشرانو د ژمنو په لومړیتوبونو کې ده، خو په خبرې د سولې پر اوسترو کې ټول مسؤول یو او باید خپل دا مسؤلیت ترسره کړو. اطلاعات روس پلواکی ورځپاڼې هم د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له دې وضعیت نه د وتلو یوازینۍ لار په امنیتي بنسټونو کې پراخ اقدامات او اصلاحات دي. په سر مقاله کې راغلي چې له روان وضعیت نه سترګې پټول زموږ بقا نه تضمینوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې خزینه غړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو پر ونډه خبري غور او بحثونه کوي. همداسې به زموږ همکار یوسف خان زدران سره د تلیفون په لیکه کابل څخه دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. دا بحثونه دا خبري کله پیل شوي دي او د دې هدف ته د ځکه داسې خبرې خود سوزل شوي دي چې په د سولې پروسه کې د ښځو پر وړاندې باندې بحثونه کیږي، دا ځلې اهمیت او هغه نوېوالی په څه کې دی؟
بلې مراد صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. دا غونډه چې شیبه مخکې پای ته ورسېدله په افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون د یوې نوې طرحې له مخې غواړي چې په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پراخ او زیات وي. داسې چې دوی وایي چې دا پروسه باید د کلیو او بانډو څخه د مخکښه او رضاکارانه مېرمنو له مخې پیل شي او په هغو سیمو کې که د وسلوالو طالبانو خپل خپلوان وي حتی د هغوی د کورنۍ غړي پکې ګډون واخلي او دا پیغام یو عام کړي چې په جګړو کې تر ټولو زیات قربانیان میندې او ښځې دي چې کونډې پاتې کېږي او یا زامنې مري. نو دوی د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا څخه هم غواړي او د افغان حکومت څخه چې دوی ملاتړ وکړي او دا پروسه له کلیو بانډیو څخه د یو نوي پیغام سره پیل کړي. د سولې عالي شورا سره چې مونږ خبرې وکړې دوی هم د دغې طرحې څخه د کارکلي تر څنګ وویل چې دوی لا د وړاندې په ځینو ولایتونو کې دغه طرحه پیل کړې ده. د کندهار، پروان او غور ولایتونو نوم اخلي. وایي چې دا پروسه که سم له خنډونو سره مخ کېدون کې ده ځکه ډېر خلک دغه پیغام رسېدلو ته چمتو نه دي. ولې په ټوله کې د دوی هیله هم دا ده چې یو بریالي پروسې ته ورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په عالي شورا کې دا وخت تر ټولو زیاتې مېرمنې شاوخوا 12 مېرمنې ټاکل شوې دي او کار کوي. له دې وړاندې د مدني ټولنو غړو د ښځو شبکو د سولې پروسه کې د ښځو په رول باندې ټینګار کړی دی. خو د ولسي جرګې ښځینه غړي وایي چې دا پروسه باید نه یوازې په کابل کې وي، نه یوازې د مدني ټولنو لخوا وي او نه یوازې د سولې پالي شورا کې شامل ښځو لخوا وي، بلکې په کلیو بانډو کې هم مېرمنې سب پیغام ولري او مېرمنې پکې صحیح وي. نو دوی وایي چې دا ټولنیزه سوله د سیاسي سولې د راتګ سبب کېدلی شي او مخکې له دې چې سیاسي سولې ته زیات کار وشي باید ټولنیزه سولې ته په لومړي قدم کې اقدامات او کار وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې او اهمیت په اړه د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د غونډې جزئیات له تاسو سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا د جمعې پورس بیا بلستیک یا لری واټن وشتون کې توغندې آزموله ده. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت دا حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلې کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورت برابر کړی چې جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو بیا بلستیک راکټ د آزموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډیر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا بیا د شمالي کوریا داسې تحریکامیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلې دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکي او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم د صدا وروره. نوم محمد تواب. برقونه باوا خو ګرم در اختیام کې همدغه برق د چې مونږ په آباد یو د سیالتا د چې پکې دی چې پار کور کې واته ماشومان شپګو ماشومان د ګرمۍ له وجې خو د خوشپا ورځ دوی په خپل خطر کې خپل خپل ځان په سر خطر دوی خپل دغه سکار مختبي. خو مګر هم دولت نه مونږ دا تقاضا ده چې د هر څه نمخ کې باید د برق په هغه کې ډیر پاملرنه وکړي.
رحمت الله برقونه خور دغه سید مشکلات ډیر زیات دي خلکو پوښل دي هر شپه دغه مشکلات مونږه برخه په دغه کې مشکل ده پوښل دي هر سړي ضرورت دغه برخ دي خلک هم د سیمه مشکلات ته پوښل دغه بر سره ډیر دغه لري سن پرچوي زیات شوی د برقار سړي مشکلات ته دغه هر سړي کار برخ سره د پوښل دولت هم دغه خایښ لري سو برخه می پوښل دي هر سړي دغه برخه ډیر دغه قام لرنه و کیږي دا جوړ شي
نجیبلا برق پرچاوی لري گرمی سخت زیات ده بس مشکلات دا چې ماشومان خزی ټول په مشکل اخته دي باید دولت دې خبر غم برق سخت زیات ډیر پرچاوی کی چې تمام شپه زیات رشي او سات
تاسیس من غغل ازادي رادیو او دولسنی می بجی شوی دی لفرشته جلال سید د مهمو خبرونو لنډی زورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کړې دي. د هر خبر پاڼه وایي چې دواړو په افغانستان کې د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان له اداري فساد او تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو الوزول شوي بند د شورابک ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې د بزګرو سلګونو جریبه ځمکه او باغونه خړوبول. د پروان والی وایي غیر مسؤولو وسلوالو په هغه ولایت کې وسلوالي غلاوې زیاتې کړې دي. والی محمد آصف عاصم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلې موجودیت او په عمومي ډول د امنیت خرابوالي وسلوالو غلو ته د فعالیت زمینه پراخه کړې ده. په پاکستان کې د لواک لري شوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه به خبرې وکړي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق مطبوعاتو ته ویلي چې نواز شریف به هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. رپورټونه وایي د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. سپین ماڼۍ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیه د بندیزونو د زیاتولو تصویب شوی لایحه توشیح کړي. دا کار د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ادعاو په غبرګون کې کیږي. او د شمالي کوریا جمهور رئیس وویل هیواد یې داسې بلستیک میزایل جوړ کړی چې کولای شي د امریکا خاوره په نقشه کړي.
د ازادي راډیو د دې خبرونې پاتې برخه د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درن اوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بلا بل راپورونه او مطالب درته چمتو کړی دي. خو مخکې لدی چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورست یو پیخو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د هوایي ډګر د نشي ټکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشم به فورت ازادي لري ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي ډګر لاري د هندستان دهلی شهر ته قاچاق کړی ونیول شول. شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکي هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځنګړي څانوالي د سرطان میاشتې په اوردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیه بشپړې کړي او د نورو څېړنو لپاره عمومي څانوالي تاسو ولیدې. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چاشم به فورز ازادي لري ویل چې د دوه قضیو په تور د هیواد په څلورشتو ولایتونو کې 10 نیول شوې دي. شغل محد وایي چې عمومي څانوالي د سرطان په میاشت کې 3 نورې قضیه هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیات په ترڅ کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لوري خبره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو لوري د هلمند ولایت په نادالي ورسوالۍ کې ترسره شوې، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیر نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکوونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت وایي حنیف دانشیا د پنځم به ورځ ازادي رادیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلی ورویشلی دي. شغلی دانشار وایي چې د مخدره مواد پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د درويشتو کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
بلی درنو اوردونکو، بیا اخر اغلاست وړاندې په خبرونه کې مدرته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما او ریچ پکې دیو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو څلور میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبارانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقباران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آمارو که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,40 عملیات کړي چې 840 قاچاقباران یې نیولي دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقباران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوې، 146 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوې دي. دی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیه شاوخوا 900 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پاموړې بولی. د دغه کمیسیون غړي چمن شاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانی غوټول نه بلکې د مخدره موادو د ستونزو یو برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلات د څېړونکي او د فارا د پخواني والي آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټ پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده او د کاروبار کې ډېر منګه ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوم ګروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېر لوی روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمه په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په هغه کې نقش، تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي. او بزګر کمه فیصدي اخلي، بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
ننګ صاحب، په دا ریپورت کې داسې ویل شوي چې 900 میلیونه ډالر د کاله د افغانستان کې د کرل شو او تولید شوو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته، دغه پیسې څونه بیرته د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې دغه سیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکي واقع شوي ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړي. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي، یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوي دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې څوک پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمن د مواد مخدر د کوکنار وساتي، دا غي لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډیره لوی روپی په دې کې مصرفه ده. او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره د ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
نیکس اپ ویل شوی په دغه ریپورت کې البته چې واځي په تیر څلور میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم نیول شوی 30% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافی ده چې تنه د واړه کاروباریان یا قشا خړون کې د مخدره موادو نیول شي؟ او تاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قشا خړون کې چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو افغانستان نام نه کړی، داس یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوی او ترڅو په مستقیم توګه هم پک تاوان په نړیوال قاچاق کې تاثیر گذاروي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړی چې موجوده وي او دوهم د ترافیک کړی او هغه دریمه کړی د مارکیټ کړی، د دې چاره چلته ونسی او دنیاي ونکي گاونډیاني ونکي او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډیر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې 2 کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصویب لپاره 2 کاله وخت ونیوه. دا طرحه چې شل ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ور باندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې اووه فصله اووه اویا مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکول ماده ځینې لرې شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هیله مندي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورا ملي
ولسی جرګې د مت نهایي کړي او مشرانو جرګې ته لیږلې ده. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنوي حالات ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون ورستي متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
ان شاء الله امیدوار هستیم به زودی نهایي شوه.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 15 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسیل د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به هم حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د جنرال مل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راډو منځ کې کړی دی. خیر ان شاء الله پراتلن کې چې رخصتي خلاص شي دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون پر اساس نه دي، یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون تصویب نه شي وزندې دي. دغه د هرې خوانه دغه لاسوهنې د سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې معنا نه وي، انتخاب مشکل بل مشکل دی. پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونیسي په میاشتو میاشتو زموږ یو مستوبه په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې دوه کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلل رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ تزو د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې لنیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو پڅکول روغدي دي. په روغدو کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روغدو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلې دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي، هماغه ځای نه اکمال کوي
او مافیا گروپ دی راوی دل ده خرچي او حکومت هم اوس پورې کم دي ترتیبات مخه نه نيچنو حکومت هم مخه نه نيچلاوه
په افیمو یو روغ دکس ازادي راډيو تخپل کیسه داسې وکړه
دا کیږي 15 کال کیږي 12 کال نه ما شروع کړی دي بس اخته و داسې
ما شمان هم د لوګي اخته کیږي بیا مریض شي بیا خوم درمل نه ملایږي خلک یو د ورکو درمل چغه هم نه نشه کی خلاص بیا هم دغه درد دي صحیح درمل مون ته نه رسیږي مجبوري د لاسنده درملو زیور به کی خو مخته شین یو ورځ دوه ورځ دریم ورځ څلورم مجبور دي چې مخته شي اسمو ولی الله دي درمل نشته دوا نشته کلینیک نشته پټوخه او زکام او سر درد او هر شیانو باندې خو همدغه سرور رو مون د استعمال کوس متادیو
په نشي توکو روغ دي او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پری خوده نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولې نه شو
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشایتو غو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره د جلال آباد ته کولر ته ځي خو څوک د علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلور اخلو کرانه لري هم دلته په نشایتو غو بوخ دي
په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګی مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ خزی او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته ودی ځین چې زیات خوندې باندې نا تاریا کو نه استفاده کوي په کورنۍ کې چې او شی باندې او څه دا غي نام ضرور مبتلا کیږي ماشومان هم ورته
هغه له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نور ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملند لپاره یو روغتون جوړ کړي
دولتی چارواکو نم داده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصا دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینې چې او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرڅنه د تریاکو نه دونه استفاده کوي نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسای کلی کې په نشئی توکو د روغ د کسانو شمیر د اندېخنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي
حدودا 70% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی د بخش کې زخپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسای کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره د اقل یو لس بستری کلینیک جوړ کی
والی وای برګی مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسی
یقینا د بدخشان قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغه د بدخشان د طرف ته راځي د اموالو د انتقال جدي څارنه کوي چې نورستان ته دغه مقدر توکي را انتقال نشي
د برګی مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغ دي کله چې په نشئی توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځیده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو پاړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي
آزادی رادیو لاون ترو و ورځی پونه کې
او اوس هم وخ راغلی چې د یو معتاد له ژونده مو خبر کړو د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو راهیسې په نشارو کې شوی دی او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي دا چې دی ولې خپلې کورنۍ شړلې او خپل شتمنۍ څنګه له لاسه ووته دا به خپله د دل خولې واورو
دا چمن حضوری په نوم د سپورټمن او د ورزشکار په نوم باندې یادېده، او چمن حضوری د پوډری په نوم باندې یادېږي. کچه ته دولت غفلت نه وای، کچه ته کارخانه وای، په امریکا وای یو کار او تولید درلودل نه دي، ځکه دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاری شي، بل خواته نه خلتنګی شي، بل خواته نه بیروزګاری شي، کنه جب دیم خالی وسیږي. دا خپل جب ډیر غم لړل شي، چې جب کې دي پیسې وسیږي، هیڅ ته نظر نه کیږي، چې به پیسې وشللی ورور وجنې تبام کیږي، غلا تبام کیږي، د خلکو په کورو باندې بم اوړي. پرون دې ځکه درې کسان مړ شوی دی، هغه خخ ځوانان اما د چی شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه رسیدلی، و بورته نه دی رسیدلی. په دغه ځای کې درې ځامن لرم، ما پنځمې لورګانې دي، لار می ژوندې دي. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلی، اما د چی شي د لاسه، د دې شي د لاسه. نو چې زه خپل ځانو نه پیژنم، نو خدای بچو پیژنم، بچان بچو پیژنم، مور او پلار ته کتلی نه شو. بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وای، تقریبا شل کاله شول. په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغه کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدلی. ما درې موټر درلود، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم، کوړی ګدایم، درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامع نه بیرون یم، د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نه خودو غوندې خرڅېږي، ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر ورپسې راغی، دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تللی وی کنه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وایم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو، هیله ده چې تر دې دمه مخبر شوی مطالب را سره خوښ شوی وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو، دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانا، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیام مسابقه خو موبایل وده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما مام دغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلال وروره، خو ما بدوه په لوبه کې ګټله او بایلل وی.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه خبر؟
نه ولا، په څه شي؟
اولې دا رنگ مې نه ګوري.
ولا خودی زیر شوه ده، او په موټو کې د ماغه په خانه زور نه دی پاتې. ناروغه خو بنه؟
او ناروغ یم، عادی ناروغ هم نه، پودری هم.
څه شی؟ ته پودری؟
او درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پودری شوی نه وای، نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پودری یې.
په خو به زموږ ټیم باندې علی و، او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښی او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه نایلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
ستره بشی،
جور بخیر.
یاره بلالا، ولی می ایس گونه پیشندی دستم را سرو سپین شوه. خدا وای چه دستم یشتی چی روی؟
دا معتادینو پا شفاخانه که هم آخپل علاج می وکه.
خخ خخ، زیران شما چه دستنگ دا گل پشان تازه شوه.
زپری دای هغه کیسه به روز صدر تو کام اوس دار اته وای چې زمونږ د والیبال ټیم په حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره و پاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې نه دی وروړي.
وای ما اندېښنه م کوه، متل دی وای چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوي وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زمونږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلی وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو، لږ چای وڅکو.
چای مای پرېدا، زه او ته ډیر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو، بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې درځه.
درن اردوونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدې رادیو څخه واوریدله. هیله ده چې ډرامه او ټول مطالب مو را سره خوښ شي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.